السلام علیکم ازادي رادیو ته وغیاست د دې سات خبرونه واوري د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له خوا د دوه نورو خبريالانو د نیول کېدو خبر ورکوي د مرکز په خپل ویب پاڼه لیکلي د گردش اطلاعات اژانس دوه خبريالان احمد جواد رسولي او عبد الحق حميدي پرون د جنوري 19 په کابل کې د طالبانو د استخباراتو له خوا ونیول شول د افغانستان د خبريالانو مرکز د دوه خبريالانو پر نیول کې دوه جوار اندېخنه خود لري او د هغوی د بيقید او شرطه خوشي کېدو غوښتنه کوي جواد رسولي د گردش اطلاعات اژانس د امتیاز خاوند او عبد الحق حميدي مسؤل مدیر دا اژانس روان کال د چنګاښ میاشتې په لومړیو کې په کابل کې جوړ شو او فعالیت پیل کړ طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل د ایران د بشري حقوقو سازمان وایي یو افغان وګړی د ایران د قم ښار په مرکزی زندان کې اعدام شوی دی د سازمان په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړې د اعدام شوي کس اسلام امان الدینی خودلای دی خبر پاڼه زیاتوي چې 9 کلن امان الدینی د عمدي قتل په جرم په اعدام محکوم شوی دی د ایران د بشري حقوقو سازمان یو بیپاره بنسټ دی چې په دې هیواد کې دننه او بهر غړي لري او مرکز یې د ناروی په پلازمینه اوسلو کې دی د افغان وګړي د قضیه په اړه یوې خبري سرچینې د سازمان ته ویل چې اسلام امان الدینی درې کاله مخکې د قتل په تور نیول شوی د سرچینې په خبره نو موړی چې په یو رغنی شرکت کې ساتونکی و یو بل کارګر سره تر لفظي شخړې وروسته هغه وشړی و د یو شمیر څارونکو په باور د ایران په قوانینو کې د امنی قتل د درجو نشتون د دې سبب کیږي چې هر قتل ته پرته له دې چې د هغه شدت نرمۍ او انګیزې ته پام وشي د اعدام سزا ورکړل شي د دې افغان وګړي د اعدام خبر تر دې دمه د ایران د کورنیو رسنیو یا د رسمي سرچینو له قوله رسمان نه دی اعلان شوی د کاناډا د مهاجرت او کډوالۍ د چارو اداره وایي پرون 319 تنه افغانان له پاکستان په یو چارټر الوتکه کې د کاناډا وانکور ښار ته ورسېدل د ادارې پرون په خپل ایکس پانل لیکلي د افغانان په خپل سفر ته د اوتاوا او تورنټو په ګډون د کاناډا شپږ 20 سیمو ته دوام ورکړي د کاناډا د کډوالۍ د چارو اداره وایي د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ وروسته تر دې دمه دا هیواد د لږ تر لږه 4000 ځانګالو افغانانو د هرکلي هدف ته رسېدلی دی او زیاتوي چې د هغو کسانو د غوښتون لیکلو څېړنه هم روانه ده چې په کاناډا کې د پناه اخیستو په شرایطو برابر دي د پاکستان په قلمرو کې د ایران له حملو وروسته د هیواد موقت صدر اعظم انوار الحق کاکړ پرون د پوځ او استخباراتو له مشرانو سره بیړنۍ امنیتي غونډه کړې د پاکستان د صدر اعظم له دفتر څخه د خبري شوی خبر پاڼې پر بنسټ په پرونی غونډه کې د وضعیت بشپړ ارزونه شوې او د پاکستان پر ملي حاکمیت د تیری په ځواب کې د مناسب خبرګون ستاینه شوې ایران د 3 پورز جنوري په 14 د پاکستان په خبره پر هغو مرکزونو د توغندوی او بي پيلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې تهراني تروریستي اهداف بول پاکستان هم په خپل وار د ځوابي حملو په ترڅ کې د 5 پورز ایران په قلمرو که دننه د دوی له قوله د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړ پاکستان په تهران کې خپل سفیر را بلل او ویلي دي د ایران سفیر ته چې تهران ته تللی دی اسلام آباد ته د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې او د فلمونو نامتو ډایرکټر جیمز ایواری وایي چې په 95 کلنۍ کې افغانستان ته په 1968 کال کې د خپل سفر په اړه مستند فلم جوړ کړي ایواری به په دې فلم کې له څو لسیزو جګړو او افراطي مخکې سوله ییز افغانستان نندارې ته وړاندې کړي د ایواری پخوانی همکار ګیلز ګاردنر چې د فلمونو په راټولولو کې له هغه سره مرسته کوي وایي دا فلم له لومړیو شیبو څخه زړه راښکونکی او ډیر شاعرانه دی ګاردنر وایي د تازه معلوماتو او هغه تشدد له وجې چې په خبرونو کې لیدل کېږي د افغانستان په اړه د ښکلي ټاټوبې تصور له منځه تللی دی جیمز ایواری په 2018 کال کې چې 90 کلن و د اسکار جایزه وګټله دا جایزه ما ته خپل نوم غو کړ فلم د سناریو په خاطر ورکړل شو دا خبرونه
اساسي او بشري حقوق درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خرغلي په دې خبرونه کې د خوونکو په حق باندې خبرې کول موږ سره په خبرونه کې میلمه دی افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور سادات له میلمه څخه په پایل کې پوښتو چې دای په افغانستان کې د استادانو او خوونکو د امتیاز یا معاش پاکله څوي
دغه د وضعیت او شرایط او اقتصادي او د تقاضا او مصرف د شانس موږ وګورو د یو خون کې ماش متاسفانه ډیر کم دی په افغانستان کې یعنی ان د شپې ورځ یو د یو تر بل وای د خون کې د هغه د مارف د لري افیدا مرته بسنه نه کوي دا ډیر لوی چالش دی او مشکل دی واقعا
روس کې خون کې حقونه ته په دې اکل سره ته وایي
خون کې لکه نورو مانوي اشخاص او مقایسه وایته وایي د نورو خلکو نه ډیر حقونه لري، هم معنوي حق لري هم مادي حق لري. مادي حق د معاش قصې دي، د معاش په د دوی د اساسي او د ژوند او د امکاناتو د شپې ورځو تیرولو دا خو مشخصا په افغانستان کې ډیر مشکل لري. او پرته له دې په افغانستان کې خپله تاسو وینئ چې ډیر خلک بې سواد دي، او زه چې فکر کوم کېدای شي چې نوي سلان پورې دغه خلک د افغانستان متاسفانه سواد د نعمت نه محروم دي. دوی د ښوونکو د دوی د ارزښت په باره کې او دوی بودی چې دوی په ژوند کې څه حق لري، څونه احترام وړ دی، او څونه باید دوی ته خدمت وسي، او څونه دوی ته امکانات برابر شي د ژوند. دوی دغسې خلک متاسفانه ځخه ذهنیت نه لري. یعنی هغه خلکو څه تعلیم یې کړی، تحصیل یې کړی، یو څه په د ښوونکو په حق حقوق باندې پوهېږي، او څه پوهېږي، او هغه هم د لاسه څه شي نه کېږي چې دوی حق ورکړل شي. دوی باید داسې ژوند ولري کم تر کمه متوسط ژوند دوی خپل جوړ شي، او امکانات د ژوند هم د اجتماعي نظره کم تر کمه د ابتدایي یا اولیه امکانات باید په خپل ژوند کې د ښوونکي ولري. او پرته له دې باید په ټولنه کې ټول خلک په دې ځان پوه کړي چې یو استاد یا معلم یا ښوونکي ډېر حقونه لري، د احترام وړ دی، او د دوی شاته باید څه شي ونه ویل شي، د دوی توهین او تحقیر ونه شي، او د دوی د لا قواله او د دوی د لا امکاناتو په ژوند کې درلودو لپاره باید نور خلک ورسره مرسته وکړي، کومکونه وکړي. داسې خلک هم پېژنو په افغانستان کې شراګان سړکونو په غاړه کې دوی نیلامي فروشي کوي یا شاقه کارونه کوي یا ډېر سخت فزیکي کارونه ورته نه پیدا کېږي، غم نه پیدا کېږي. یعنی دا د یو ښوونکی دا ډېر متاسفانه په افغانستان کې بد حالت لري، او مونږ او حکومت او نور بنسټونه باید په دوی په باره کې خپل مسؤلیت ادا کړي، او دوی ته باید توجه وشي. دا د دوی شرعي او اسلامي انساني حق دی باید ورته ورکړل شي.
کراسو په یو ټولنه کې د ښوونکي ارزښت
که مونږ په ژوند کې که انجینر وستیږي که ډاکټر همغسې که فکر کوی که وکیل دی که قاضي که نور مسلکونه په دغه یو ټولنه کې دوی ژوند کوي یا ښه ژوند لري، یا دا ټول د ښوونکي برکت دی چې دغه خلک دغه ځایو ته رسیږي. که هر چیرې چې مونږ اوسېږو هر وظیفه کې یو، یا که هر چیرې داسې د ژوند په مختلفو مراحلو کې مونږ مثلا ښه بستونه لرو یا ښه ژوند لرو، ښه امکانات لرو، مونږ ټول چا خبره ده د معلمینو قضداران یو. باید دوی حقونه ورکړل شي، دوی ته توجه وسي، دوی معنوي او مادي حقونه لري. باید دغه مادي معنوي حقونه باید په ورقه کې په مقرره کې په لوایحو کې ولیکل شي، خلک باندې په دې کې عامه پوهاوی ولري، پوه شي. او دا وجیبه ده، وجیبه ده، ایماني وجداني وجیبه ده، سو باید مکلفیت په دې لرو چې دغه خلکو ته باید حق ورکړل شي. ټول خلک محترم دي، یعنی چا چې سواد لري، چا چې نه لري، چې څوک په دې وطن کې ژوند کوي، ګونوم څه انساني هغه کرامت لري، شخصیت لري، عزت لري. او خاصتا دغه معلمین او ښوونکي باید ډیر محترم اوسي، او ډیر د احترام وال خلک دي، او دوی ته باید ډیر توجه وسي. خپل خپله پیږي هغه هیوادونه، هغه مملکتونه، هغه ټولنې چې په هغه کې استادان یا معلمین ډیر ارزښت لري، خپل خپله پیږي چې دغه ټولنې ترقی او پیشرفت ته تاسو وګورئ، د هغو هوساینو او آرامش او د دوی د پرمختللو یعنی ټکنالوژي او عصري ژوند او رفاهي وسایلو دا د دوی د نورو امکاناتو ژوند تاسو وګورئ، دا ټول خلک بیا راګرځي دا د معلم د خواله د دوی د احترام لپاره، د دوی د دې چې دوی د معلمینو ته زمینه مساعده شوي دي، ښه خلک تربیه کړي دي، توانایي دوی خپل معلمین ډېر مستعد خلک دي، توانایي لري، دوی کې لیاقت شته، او دغه لیاقت خپل د ژوند د لیاقت د هغه مملکت د افرادو او د دوی د غړو او د اتباعو په هغه کې مصرفوي. نو دغه وجه ده چې هغه مملکت مخته ځي، هغه هیوادو چې په متاسفانه د معلم په ارزښت نه پوهېږي، لکه د موږ په هیواد کې همغسې متاسفانه ناکامه ژوند لرو، همدغسې هوساینه نه لرو، پرمختګ نه لرو، پر ژوند په نورو بخشو کې موږ مشکلات لرو، سواد نه لرو. همدغه سواد چې نه وي، دغه متاسفانه هغه خلکو سره سواد نه لري، متاسفانه دوی غولول کېږي د نورو خلکو لخوا، یعنی دوی فریب خوري.
د ښوونکي په ضرورت او ارزښت باندې خو خبرې وکړې، نو دلته ځای لري چې یو څه خپل د زده کړې ارزښت هم د یوې ټولنې وګړو ته واضح کړو. د زده کړې په اړه راته وغږېږئ، دا څومره مهمه ده؟
د انسانانو د ژوند هدف دا دی چې باید دوی زده کړه وکړي. هماغه چې تاسو خپله ښه پوهېږئ چې کله د مونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نبوت مبعوث شو، اوله او ډېر ټوله نه ډېر مهمه کلمه سه ورته ویلی سو، د الله تعالی له خوا ورته ویلی سو اقرا، یعنی تاسو ووایئ. یعنی اقرا یعنی ویل واستل په اسلام کې په دغه په ټولنه کې دا ډیر مهم دی، د ټولنه او موارد نه اولویت لري. دا اته فرض دی موږ مسلمانانو باندې سموږ باید عصري او دینی علوم زده کړو. نو متاسفانه یو نیم خلک اوس دغه عصري علوم په مقابل کې درېږي او مخالفت لري، یعنی صحیح توجه ورته نه کی. صدا د یو هیواد نیمګړتیا د هیواد د ډیر مشکلاتو نمائندگی کوي، سو الله تعالی او چې دا مشکلات هم حل شي. نو دا زه دا وایم چې هغه هیوادو زده کړه کوي، تا دانش لري، تحصیل لري، ښه علم لري، ژوند دی ډیر توپیر لري د نورو هیوادو. تاسو وګورئ دغه افریقایي هیوادو ته یو تاسو توجه وکړئ، بیا وروسته افغانستان وګورئ یا نور هیوادو لکه پاکستان او یمن او لیبی او فلسطین، دغه هیوادو کې مشکلات ولې ډیر شته؟ په دې چې دغه هیوادو کې د هغه د سواد کچه ډیره ټیټه ده، او دا خلکو متاسفانه د سواد او تعلیم او دانش په قصه کې نه. نو دغه ډیر مهم دي چې مکلفیت هر کورنۍ چې د خپل زامن باندې، خپل ماشومان باندې، خپل کور او نورو خلکو باندې چې دوی هغه لري غواړي چې تحصیل وکړي، دوی باید یو قانون ورته جوړ کړي چې جبري اوسي او مکلفیت لري. چا چې درس هغه کورنۍ چې د ماشومان درس نه وایي، قانوني جریمه ورته جوړ شي، او دا خلکو سه مشخصا د تحصیل او تعلیم او مقابل کې دریږي، دوی ته باید جزاګانې وټاکل شي او دوی باید بندیان شي او پوه شي چې دغه تعلیم او تحصیل په مقابل کې هیڅ قدرت هیڅ نیرو نشي کولای چې ودرېږي. دا د الله تعالی امر دی او د بندګانو د ټولو انسانانو په نړۍ کې دا اولینی او ډیر حساسي حق دی چې دا باید خلک په دې ورسیږي، او دا پرته له تعلیم او تحصیل نه د انسانیت معنا ورکیږي. متاسفانه زه باید دا په دې کې مونږ ځان پوه کړو.
د 2021 کال د اگست لنیمایي را په دې خوا د افغانستان نیم وګړي چې خځینه دي د دوی لپاره زده کړې نشته، دا مونږ او تاسې بیرته جبران کولای سو؟ او آیا اقدام داسې دوام وکاندي دوی زده کړې ونسي کړلی، څومره زیان لري؟
په یو هیواد کې نارینه اوسېږي که ښځینه اوسېږي، دغه یو د بل لازم ملزوم دی. یعنی په دې معنا چې په یو کور کې یو مور سواد ولري، د دې تاثیر د هغه پرتله د هغه نارینه ډیر 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 تاثیرات لري په ژوند کې. هغه مور کولی شي خپل ماشومان باندې زحمت وباسي، تحصیل ورباندې وکړي، تعلیم ورباندې وکړي. هغه تعالی نارینه و ته استعداد ورکړی، د دوی یعنی توانایي لري په یو مورد کار کوي. هغه چې استعداد د ښځینه هم لري، دوی کولی شي ډاکټران جوړ شي، پیلوټ جوړ شي، انجینران ځان جوړ کړي، او دغه سید مساعد استقلالیت ولري. چا چې سواد لري هغه استقلالیت لري، مالی استقلالیت لري، مانوي استقلالیت لري، او دغه په ژوند کې کوي چې خپل د حریم نه دفاع وکړي، د ژوند نه دفاع وکړي، او خپل اراده او شخصیت او عزت او آبرو د پیسو لارې، د ښه ژوند لارې، د هوساینې لارې دوی کوي چې لاس سره وړي. دغه ټول د علم او تحصیل په اساس کې هغه کس غواړي چې دغه خزینه خصوصا دغه جونې مکتبونه بند کړي، او نه غواړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. دا خو مشخص دي ډېر زیانونه تاوانونه کوي او مملکت ته رسیږي. هماغه چې دغه تاسو خپل پیږي چې په یو مملکت د منابع بشري قدرت په اساس ولاړ دی، نو دغه خزینه چې دی دا نیمایي پایکر دی او یو مملکت دی. نو دوی مقاغه دی باید زمینه ورته مساعده دي، څه چې قوانین دی یا اصول دی یا مقررات دی هغه ورته پلی سي د شریعت په رڼا کې او په چوکات کې دوی ته باید اجازه ورکړل شي تر زره مکتبونه خلاص شي او درسونه ورته برابر شي او استادان ورته جوړ شي. او دغه خو خاله کښې بخوا ډیر په کیفیت او ډیر په پرمختللو وسایلو او لابراتوارونو همدغه څه په رفاهي وسایلو کې دوی سنبال شي، او ورته دغه دوه کاله چې تیر شوي دي باید دا جبران شي. او دا د دې ملت حق دی، دا د موږ ژوند حق دی، د موږ د خور خویندو مورو مورګانو همدغه څه د نورو اولادونو څه خزینه اولاد لري، یعنی انجونې لري په کور کې، دوی اساسي اسلامي انساني حق دی. هیڅوک نشي کولی په دې کې تعرض وکړي چې متاسفانه دا موږ ته ژوند ته او دغه خلکو څه د مکتب نه محروم شوي دي، دوی ته روحي مشکلات پېښ کړي دي، او دوی متاسفانه ډېر خلک مونږ خبرېږي اوس خپل ژوند له لاسه ورکوي یا خودکشي کوي. چې دغه تاوان هم په دنیا کې هم آخرت کې الله تعالی پوښتنه کوي، ډېر جدي ګامونه پورته شي او خلک د حکومت له خلکو سره مرسته وکړي او باید زر تر زره مکتبونه خلاص شي.
دا خو واضح خبره ده چې په زده کوونکو باندې ډېر بد تاثیر کوي، که د مکتب زده کوونکي دي، که د پوهنتون محصلین دي چې دوی زده کړې نشي کولای. د دوی مشکلات، د دوی اندېښنې خو پر ځای دي. کراسو ښوونکو ته په دوی باندې څومره بد تاثیر کوي چې دوی د ټولنې بچو ته تدریس نشي کولای؟
دا ډیر مهم دی چې کله یو کس په خپل ژوند کې خپل ژوند تیری یا هدف ته ځان رسوي، چې هغه ښوونکي که نور مسلکونه وي، چې د چا هغه وظیفه ونیسي مسلک ورنه ونیسي، دا خو مشخص دی. یو هغه کس ځان ته بالکل هغه فکر کوي، د شخصیتي له نظره دوی ځان محروم احساس کوي. چې کله محرومیت پیدا شي دوی کې روحي مشکلات پیدا کیږي، روحي مشکلات نو متاسفانه ډیر کله کله مخته ځي او دغسې په هغه حالت رسیږي چې دا خلکو مشرګان د دنیا نه بیخي ځان خلاصوي او ژوند ختمی. سو دغه متاسفانه ډیر لوی ګناه ده او دغه ډیر لوی لاسوهنه ده د انسانانو د ژوند او د مسلمانانو او دغه خلکو سه په دغه کې ښوونکي دي، لکه دغه ښځینه ښوونکي سه بیچارهګان اوس دوی محروم دي، نشي کولی چې هغه ارمانونه لري. یعنی دوی کولی شي چې مثلا کوم بل مسلک ځان ته وټاکي، یعنی انجینر سي، ډاکټر سي، یا کوم بل وظیفه ځان ته، خو دوی کې خامخا یو احساس و یو انګیزه و چې دغه د وطن اولادونو ته باید دوی درس ووایي. دغه انګیزه او احساس د دوی نه اخیستل کېږي، دا مشخص دی. دا ډیر درد لري، ډیر د ژوند یو بد چلنلاره ده او ډیر توجه وسي او دغه داخلي څوک نشي کولی په دې کې دوی خنډ راپېښ کړي او دوی ژوند خدای نخواسته ودروي، یا دوی د وظیفې نه روي وباسي، یا دوی ته اجازه ورنه کړي چې دوی بېرته مکتبو ته لاړ شي او درس ته ادامه ورکړي او نورو خلکو ته درس ورکړي.
بله، په دې وروستیو کې د دولتي پوهنتونونو تر څنګ خصوصي پوهنتونونه هم و چې هلته به خلکو تحصیل کوه، او پخوا کې شخصي ښوونځي هم و، یعنی د زده کړې زمینه ډېر زیاته برابره سوې وه. اوس اکثره غذایونه بند دي، پوهنتونونه خو په طور عموم دي، انجونو لپاره بند دي، ښځینه ښوونکي هم نشي ورتللی مکتبونو کې، نیمه ښوونکي ورځي او نیمه نه ورځي. دوی ته څومره سخته تمامیږي چې په کور کې ناست دي، له یوې خوا اقتصادي مشکلات، له بلې خوا د دوی هغه مقدسه دنده چې معلمي ده هغه یې ورنه اخیستې ده. په کورو کې ناستای ښځینه معلمینو ته څومره سخت تمامیږي؟
په افغانستان کې متاسفانه تاسو خو پیږي چې دغه د کار او بار او د ژوند اسانتیاوې ډېر سخت ده. یعنې هر څوک نشي کولی چې په خپل ژوند کې یو ځان ته یو کار بار جوړ کړي، یا استاد وشي، استاد سي، یا بل کار بل مسلک ور ځان ته وټاکي. په ډېر مشکلات یو کس په ډېر مشکلاتو په ډېر درد او رنجو دوی راضي ځان هغه کې درسونه وایي، تر هغه مرحلې ته رسیږي چې دوی په رقابتونو کې، آزاد رقابت کې دوی اشتراک کوي، او کله چې وروسته دوی کامیاب شي معلم پرس آیس، او متاسفانه یو مرحله ورته راشي چې دوی دغه وظیفه ورنه واخیستې ده مقدسه وظیفه. دغه واقعا مشخصه ده چې دوی په ژوند کې ډېر بد درد لري، د دوی په ژوند کې ډېر تاوانونه لري، دوی د حقونو ضایع کېږي په کې، د دوی هوساینې، د دوی ژوند، د دوی دا ټول تقریبا دوی فکر کوي موږ شرګان سره موږ، یعنی په دې وطن کې نه حق لرو، نه د ژوند حق لرو، نه د کار حق لرو، نه د پرمختګ حق لرو. دغه محرومیت چې دی د دوی په ژوند کې، د دوی په روحي رواني حالاتو باندې دوی مشخصا تاثیر لري، او موږ په دې ښه پیږو. درد دغه احساسو سه دغه دوی خویندې دي، یا دغه خورګان چې دوی معلمین دي، دوی ښه پیږو چې دوی مشکلات سره شي دي، او دوی ښه یوازې د دوی دغه اوایل سو د مکتب لري، او دوی یو سن کم تر کم یو پنځه شپږ یو درې په دوی د مکتبونو نیو، د دوی نو محروم سوي دي. دوی بدیل ورته نه پیدا شوی چې دوی په بدیل کې دوی مثلا د حکومت راغلی وای چې یو څو روپۍ ورته ورکړي، دغه ماشینه تاسو واخلئ. متاسفانه داسې نه دي. نو په هر صورت دغه اوس موږ چې فکر کوو د معرف حالت په بحران کې دی، او دغه بحران موږ ښه راتلونکي فکر نه کوم څه ولرو. دغه څه بې سواد موږ زیاتېږي په وطن کې، هغه متاسفانه خپله د وطن د بدبادي لامل ګرځي، او هغو د وطن د قدر او د ژوند او د خلکو د معلمینو په قدر نه پوهېږي. خامخا دغه یو چالنج دی، یو مشکل دی، او هغه خلکو چې موږ په کې مسلکي خلک ونه لرو، او ښه روزونکي استادان ونه لرو، او دغسې ژوند مو په دغسې شکل مختلف نشي چې په هغه کې د یو مملکت د اتباعو د خلکو د نفوسو ژوند په علم و دانش او پوهو برابر ونه اوسي، نو خامخا دا ډېر درد لري. دا د یو مملکت عقب ګرایي، یعنی دغه د یو مملکت د شاتک نښانونه دي چې متاسفانه موږ په دې ځورېږو. هغه خلکو ځورېږي چې هغه معلم نه دي، چې هغه خلکو چې معلمین دي او دوی محروم دي، هغه خامخا ډېر درد لري. او موږ هغه کې یو متل لرو، وایي چېرته چې اور بلیږي هملته ډېر سوځېږي، نو هلته ډېر درد لري. نو دغسې یو واقعیت دی متاسفانه.
لږه وخت نه چې طالبان افغانستان ته راغلي دي، او د ښځینهو پر مخ د زده کړې دروازې بندې کړي دي، ډېر زیات راپورونه جوړ شول په افغانستان کې. زده کوونکو ښوونکو خپل غږونه پورته کړل، کورنۍ چې د زده کړې دروازې د خلاصي، مګر هیڅ اثر یې ونه کړ، هیڅ تاثیر یې ونه کړ. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې آیا اوسنی نظام د زده کړې او د ښوونکي په ارزښت باندې نه پوهېږي؟ ولې نه غواړي چې د خلکو غږ واوري؟ ولې خلک له دې نه زیات ځوروي؟ ولې نه پرېږدي چې خلک وسي کولی لاړ شي آرامه په مکتب کې درس ووایي، په پوهنتون کې خپل زده کړې بشپړې کړي؟
دا خو مشخصه ده چې دوی ولې نه غواړي نه پیږم چې دوی څه هدف دی څه مقصد دی ولې دوی دا کار کوي دوی هدف څه دی ولې خدا کار چې دوی کوي دا کار مخالفت لري د اسلام د اصول او آئین او احکام او هغه څه د مقررات او اصول او اساسي حقوقو څه دی ژوند کې او د خلکو لري د دوی په مخالفت مشخص او سري مخالفت کې قرار لري نو دا څوک نشي کولای چې د چا په شخصي ژوند کې څه حق دی حق مو دي حقونه لري لکه حق د ژوند لري حق د تعلیم او تحصیل لري حق د کار لري حق د ازادي لري دا حقونه مسعون دی بعد محرم وستي د تعرض ول نه دی بعد پدې کې څوک ته تعرضونه کې او دوی کې وروره محدودیت واده نشي ته څوک نشي کولای کسلحات راځي خو خدای کنه پرتل دې څوک د حکومت په نوم یعقوب خلک کې حکومت هغه ضرور راځي چې یو محرومیت منسر اوري نو دا مشخصه ده چې دوی متاسفانه ظلم دی ناروا دی دغه جریان د حالت یو مملکت لپاره ډیر تاوانونه لري هغه تاوانونه کیا ورته مکتبونه باندې پر مختلفو هیوادورو درخې مې تاسو جاپان وګوري یا مثلا چین وګوري یا امریکای ته یا اروپایي هیوادو پودا که مثلا د دولت یو تصمیم وري چې یو ورځ لپاره د مکتبونه باندې تخپل ویني چې خلک څنګه غواب را مخته کوي وسنګ خلک جګي یا وسنګ خپل حق نه دفاع کوي نو دې څو د خلک پیږي چې ولی دا څه پوسیبل نه را مکتبونه باندې وایي هغه پیږي چې دا تاوانی نه یو مملکت رسیدو څنګه پورته دي څنګه دا نه جبران دي دون کیږي یعنی جبران نه کیږي دغه دوه کال څخه تیر شوی دي تر فکر کوم چې جنکان سره مخ په لاسوم سم کې وو یعنی فکر کاوه چې اوس دوی فارغ شوی وایي یعنی دوی دغه دوه کال ځای کې دوی هغه انگیزه د تعلیم او د تحصیل هغه سلسله دي د عوامل د دې چې ککیده استغه مکتب شروع سه هغه نه شروع کیږي مثلا دوی هغه نیت سه دغه علاقه سه وو دوی د شوق د مکتب تلو راتلو دغه متاسفانه د خلکو لزونو نه راځل سی دي او دغه بیت ترمیمول او دغه جوړول زه فکر کوم په لسونو کالو کې دا ترمیم نشي او دغه تاوان او دغه zarar سه دغه ملت او بشره خلک تر رسیدلې دي خدای تعالی به په څونه وخت کې بده بیت جوړ سی او ترمیم سی
ته په دې خبرې راته وکی چې خپل زده کوونکو ته څه کول پکار دي ترغه چې دوی پر مخ باندې د زده کړې دروازې بیا خلاصيږي خون کې څه وکړي چې خپل زده کوونکو ته ادي اقل حکومت په هڅه لري په یو تاریخ نه په یو طریقې ورسې مثلا په آنلاین ډول او حاکم نظام ته توایي زده وایي لرم
چې دا خلکو چې دغه خوشن دغه زده کوونکو یې سوس محروم متاسفانه په کورې کې اوسېږي کای دوی امکانات نه لري یا ولاره دا خو یو څه تلویزیونونه چینلونه په افغانستان کې دغه هغه خې یو څه درسونه ورکول کېږي دوره دی نوزان ورته برابر کی مثلا دغه دوا کال او روس مثلا فکر کاوه شدا د بولسم کال زکون کوي وای نو په دغه مرحله کې ځان ورته برابر کی او خدای مهربانه دی د دین هغه شتاو یم تن وخصوصي او هغه غسی پانګرون ته دلار پیدا کی عمل ته پانتون کی خپل داسو تعلیم ته ادامه ورکي او دوی د هیڅ وخت نه مایس کیږي او باید خپل اهداف او مشخصا په دغه تعلیم او تحصیل کې دوی باید برنامه ولري په جوان کې په توسمقات ولري او په دغه توسمقات په اساس دوی په هر رقم طریق څخه کوي چې خپل د نورو دوستانو د ورونو د پلارونو یا مورګانو یا نورو استادانو سره دوی په همسایګي کې اوسېږي په ګورو کې درس وایي روزانه ما هم درس وایي ځکه چې دوی په مکتب کې درس وایي دا خو ډیر ښه دی ښه پلان دی خو متاسفانه د دې هغه محیط چې د تعلیم او تحصیل او اکاډمیک محیط تر کور محیط پورې ډیر فرق لري او اکاډمیک محیط چې هغه خپل شاګردان او زده کوونکو باندې تحصیل لري هغه د چا چې غړي مونږ غواړي درس وایي خدای دې وکړي دا پلان ورته عملي کړي او دوی په دې کې ډیر جدي اوسي او ان شاء الله که دې شي چې اوسې کم تر کم خپل د وختونو سره ورته ځای سی دي دا به جبران وکي او د خراب نه په امید دوی درس وایي او دا د بیا اساسي حق دې شرعي حق دی او الله دې وکي چې دوی خپل اهداف کې کامیاب او بریالي اوسي دا د موږ ټول ارمان ارزو ده
قدر من دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د خون کې پاک باندې خبرې وشول موږ سره میلما او افغان مدافع وکیل تاج الدین منصور تربیه پرځه کې چې است علامه مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي ملما
نذیر احمد د نذیر د ازادي ملما پروگرام تشرغلست تاسو په افغانستان کې د ځوانو شاعرانو په ډله کې لمخکښو کسانو څخه یاست چې تاسو شعر خاص مینوال لري او لکلونو رئیس تاسو په ادبي او فرهنګي برخه کې زیات فعالیتونه کړی دي. د پروگرام تشرغلست پایل بل دی وکړي چې لکلونو رئیس تاسو له افغانستان لري یاست څه بدل سوي دي ستاسو په شاعرۍ کې ستاسو د شاعرۍ پرنګ کې مهرباني
ټولو ته تاسو ټولو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه اله دا هر څه خوي مننه. ځینې وخت کې وطن لري والی که غواړي که نه غواړي ډېر هغه څه دلاسه ورکي چې هلته یې ویني د ټولنې هغه چې وایي شاعر د ټولنې هنداره غوندې دی هغه څه چې په ټولنه کې ویني په هنري ډول یې بیرته بیانوي یا هغه درد یا هغه ستونزه چې احساسوي بیرته یې بیانوي. کله چې یو څوک د هغه ټولنه کې چې زیږیدلی وي لوی شوی وي او د هغې نه ووځي کیدای شي د هغې ټولنې هغه دردونه ورسره ملګري وي هغه وروسته وویلی شي خو نوي دردونه چې هلته ویني یا نوي ستونزې چې هلته دي هغه نه ویني. بیا دوی یوازې یو درد چې د بېوطنۍ درد دی هغه ورسره ملګری کیږي. نو که وروسته د ټولنې هغه پخوانۍ ستونزې بیانوي هغه به په داسې معنا باندې وي لکه د ناستالوجیا چې په تیر پسې د ارمان په معنا دی او هغه به بیانوي ځکه نوي ستونزې دی نه ویني. خو د بېوطنۍ ستونزه چې ده که غواړي که نه غواړي دا به یې په شعر کې راځي چې فکر کوم زما شعر به هم د دې نه متاثره وي. خو تر ډېره پورې ما په وروستیو کې کومې شاعري چې د وطنه بهر کړې ده ټولې هغه ستونزې پکې دي چې ما هلته لیدلې وې او هلته ورسره مخ شوی وم یا په هغه ټولنه کې وې نو هغه مې راخیستې دي او کیدای شي وخت ونیسي. البته زه داسې فکر کوم چې دا شعر داسې نه دی چې یوه ستونزې په لیدو د یوې درد په لیدو یا د یوې خوښۍ په لیدو باندې عاجل شعر ولیکي. کیدای شي یوه پیښه نن وشي دغه کوم پیښې انځور چې دی یا تصویر چې دی دا حالت چې دی د درد او یا خوښي هر څه چې دي دا ستا لاشعور ته ولاړه شي په لاشعور کې کار پرې وشي 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 هر هغه چوکاټ هم ورته برابر شي وروسته یو کال دوه کاله درې کاله یوه میاشت هر څومره ډېر وخت چې ونیسي دغه موضوع پخه شي تصویرونه یې پخه شي نور اړخونه یې ورته راپیدا شي وروسته به شعر شي. نو کیدای شي زما شعرونه چې دي اوس تر ډېره پورې هغه ستونزې دي چې په وطن کې وي که څه هم کلونه کلونه وتلي خو د بېوطنۍ درد یو څه شته کیدای شي کلونه وروسته هغه درد چې مثلا کلونه مخکې د بېوطنۍ و تر وروسته پورې دی دا وروسته پکې راشي. زما خبره دا ده چې کیدای شي هغه کسان چې کلونه نه لرې کېږي تازه ستونزې نه ویني خو یوازې هغه د بېوطنۍ ستونزې به ورسره ملګرې وي او یا به پخوانۍ ستونزې بیا راخلي.
ځینې کسان چې له وطنه لرې کېږي کله نه کله داسې فکر کېږي چې ممکن دوی هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغسې درک نه کړي خو له وطنه لرې والي کې سړی ولې زیات حساس کېږي او په افغانستان کې چې څه تېرېږي هغه تر هغو کسانو چې په افغانستان کې دننه دي پر دوی زیات په رواني لحاظ تاثیر کوي او په عاطفي لحاظ.
څو خبرې دي کله کله یو څوک چې د یوې پیښې د یوه بعدې پیښې په منځ کې وي دومره د ډار احساس نه کوي لکه بهر چې وي ترې په دې معنا چې که چېرته د یوې یوه مور یا پلار یا ملګری یا څوک د ستونزې نه بهر وي، هغه کسان چې په ستونزه کې دینه نه وي هغوی ته دومره اخ نه کېږي، خو د یوازې د ځان مسله به وي، خو هغه چې بهر وي هغوی ته د انساني خواصو یا ډول دی هغې ته به کېدای شي ډېر درد احساس کېږي. او دویمه خبره دا ده چې د ستونزې کې دینه نه سم درک نه شي کولی د هغه نه، ځکه چې ډېرې ستونزې وي. دا هم یو علت دی، هغه څوک چې راووزي ترې هغې ته مشخص کېږي، لکه یو څوک چې یوې ستونزې ته د لرې نه ګوري چې دغه ستونزه په دغه باندې راغله دومره توان به ورسوي، دا ستونزه داسې راغله یا دا مسله داسې راغله، هغوی به هر کتل ورته په ښه ډول کېږي، ټول اړخونه سنجول کېږي. کېدای شي یا ولات دا وي چې هغه کسان چې بهر ته ولاړل د یوه طرفه آرامه شول او د بل طرفه هغه ستونزې ته د بهرنیو کړکۍ نه ګوري، چې کېدلی شي ستونزه په هغه ډول باندې دار کړي چې ډېرې